ملل متحد هشدار داده است که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. با تغییرات سریع اقلیمی، برخی از مناطق سیاحتی که در نزدیکی سواحل قرار دارند با خطر از بین رفتن روبرواند. و همزمان با این هشدارها، یک مخترعی افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای استفاده کنندگان این دیگ کاهش دهد. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در حالی که کشورهای نیمکره شمالی با موج گرمای سوزان دست و پنجه نرم می کنند، ملل متحد هشدار داده که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. مقامات صحی از امریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا زنگ خطر را به صدا در آورده و از مردم می خواهند که آب بنوشند و از آفتاب سوزان خود را در امان نگه دارند. موج گرما یکی از مرگبارترین آفات طبیعی است که سالانه صدها هزار نفر بر اثر عوامل قابل پیشگیری مرتبط به آن جان خود را از دست می دهند. کارشناسان می گویند که تغییرات اقلیم ساخته دست انسان امواج گرما را تشدید می بخشد، دمای بالاتر را به همراه می آورد و همچنان سیستم های هوای گرم را برای مدت طولانی تر بر فراز مکان ها نگه می دارد.
از اسپانیا گرفته تا به لبنان و تا به ایالات متحده امریکا، گرمی تابستان امسال رکوردها را می شکند. سازمان جهانی هواشناسی ادامه این وضعیت را به گرم شدن زمین نسبت می دهد. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک، به مشکلاتی که تغییرات آب و هوا را برای بسیاری از موجودات زنده در سراسر کره زمین ایجاد کرده اشاره کرد و در مورد ضرورت مبارزه فوری در برابر آن صحبت کرد.
من درخواست خود را از رهبران کشورهای جهان برای انجام کاری دقیق تر برای محدود ساختن انتشار آلوده کننده ها در جهان تجدید می کنم. این یک چالش فوری است و نمی توان آن را به تعویق انداخت و به همه مربوط می شود. بیایید از خانه مشترک خود محافظت کنیم.
گریس آلینا گارنر، شاروال شهر پام سپرینگز ایالت کالیفرنیا، در صحبت با شبکه خبری ABC گفت افراد بی خانه و هر آن کسی که با گرمی هوا به مدت طولانی عادت ندارند ممکن به خطر مواجه باشند.
وقتی بدن به این درجه گرمی بالا عادت نداشته باشه ممکن دچار شوک شود. بنابراین اگر حالا اقدام نکنیم و اگر اقدامات لازم را برای کاهش اثرات تغییر آب و هوا انجام ندهیم، فقط شاهد بدتر و بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود.
مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه در کانگرس امریکا، در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات آب و هوا تهدیدی برای امنیت ملی امریکا است یا خیر، بر شبکه ABC چنین گفت:
آب و هوا در حال تغییر است و وقتی خشکسالی می آید شما می دانید، مثلا افریقا خشک و خشکتر شده می رود و می دانید که از اثر آن قحطی به میان می آید و تروریسم از نتایج چنین شرایطی به وجود می آید.
هفته گذشته چین و ایالات متحده، دو کشوری که بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند، مذاکرات خود را در مورد چگونگی مقابله با این مشکل از سر گرفتند، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشتند. جی اینسلی، والی ایالت واشنگتن، در برنامه این هفته شبکه تلویزیونی ABC گفت که برای ایجاد تغییر اقلیم با تلاش‌های هماهنگ ضرورت است.
این یک مشکل قابل حل است، اما ما باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کنیم. این تنها راه حل برای این یورش گسترده بر بشریت است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج گرمای هوا در مناطق مختلف جهان ممکن چند روز یا چند هفته دیگر دوام داشته باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از نقاط اروپا امسال با موجی از گرمی شدید روبروست. یک جزیره توریستی در یونان اخیراً دستخوش آتش سوزی شده و مسئولیت مردم منطقه را به خطر افکنده است. مقامات میگویند که به دلیل بالا رفتن درجه حرارت در منطقه انتظار آتش سوزی بیشتر می رود.
چند روز از آتش‌سوزی در جزیره رودوس یونان می‌گذرد. تلاش‌های چندین ملیتی برای کمک و کنترل این مصیبت طبیعی در منطقه ادامه دارد که مسئولیت حدود 19 هزار نفر باشنده آن را در خطر افکنده است. و دلیل بالا رفتن درجه حرارت هوا که به 45 درجه میرسد، هوای خشک و وزش باد سرعت آتش سوزی را بیشتر ساخته است. ده ها کشتی محافظین ساحلی برای نجات هزاران نفر که در این جزیره در پناهگاه ها زندگی میکردند در آبهای جزیره لنگر انداختند و بزرگترین تخلیه در تاریخ این کشور را پیش میبرند. یک مقام حکومتی میگوید که تاکنون آنها حدود 3000 نفر را نجات دادند. شمال از افراد به مکاتب و ساحات ورزشی برای نجات جان خود پناه بردند. جزیره رودوس با سواحل دراز دریای مدیترانه برای سیاحت معروف است. این جزیره بیش از 100,000 باشنده دارد، ولی تشدیدی جنگلات صرف در اینجا نه، بلکه سایر قسمت‌های یونان هم ادامه دارد. مامورین اطفایه برای خاموش ساختن شعله‌های آتش در شمال و غرب آتن مشغول هستند. موج گرما با آتش سوزی افزوده است و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر گرمای هوا ادامه داشته باشد، آتش سوزی جنگلات در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
این رویدادها به شدت ادامه می‌یابد و جهان باید آماده رویارویی با موج شدید گرمای بیشتر باشد. وضعیت اخیر در النینو مبنی بر بروز گرمای شدید وخیم‌تر خواهد شد. ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم. این وضعیت متاسفانه بر سلامتی مردم و مواد غذایی تأثیرات جدی به جامعه گذارد.
النینو به اساس معلومات اداره بحری و توموسفر آمریکا بخشی از وضعیت اقلیمی است که گرمی آب باعث می شود که شرایط زمین با آن گرم شود و درجه حرارت بالا برود. آتش سوزی در نزدیک آتن، پایتخت یونان و جزیره رودوس از جمله شمار آتش سوزی هایی است که مقامات یونان تلاش دارند تا از سرعت پخش شدن آن به جنگلات نزدیک این مناطق. جلانوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په نړۍ کې د هوا د تودوخې ترڅنګ یو شمیر هیوادونه لکه هند او افغانستان په دې وروستیو کې د سیلابونو شاهدان هم وو. کارپوهان د دې سیلابونو عمده لامل اقلیمي بدلونونه بولي، خو دغه بدلونونه نور طبیعي ستونزې هم له ځانه سره لري. یوه بیلګه یې د پاکو اوبو کموالی دی. د کابل اوسیدونکي هم له همدې ستونزې څخه سر ټکوي، خو کارپوهان وایي چې دا ستونزه یوازې تر کابل پورې محدوده نه ده.
د پغمان ولسوالۍ د ارغندي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښلو اوبو نشتون دوی اړ کړي چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته له تللو څخه منع کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی په یو جدي ګواښ بدلیدونکی دی.
خو د اوبو د خاطر همون ډېر فضا و اوبو نه لرو. ماشومان زموږ څوک د اسکولو نه پاتې ده، مرتب نه پاتې ده، مدرسې نه پاتې ده. خو دغه اوبو مشکلات ډېر لرو چې ورور هغه موږ چې مرتب ته ولګو دلته اوبو نه لرو کور کې، نو دومره زیات مشکلاتونه دي.
د دې سیمې اوسیدونکي په څاګانو کې د اوبو د کچې له ښکته تللو څخه شکایت کوي.
تقریبا زموږ کورونه افتلان دي، هلته کورونه دي ډېر لرې دي. نوغلته یو ډېر شلو مترو کې اوبه ورکړي دي، نو ژینکان لري تلته یو نیم څلی ارسلاوي اتیا مترو کې اوبه ورکړي صحیح اوبه پخې.
د اوبو د چارو شنونکي د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د څښاک د اوبو ستونزه دوامداره بولي.
د سکال په شمول هر اوړی په کابل او ځینې نورو غټو ښارونو کې په څاګانو کې اوبه له لسو څخه تر شلو مترو کوزیږي. دا ډیره د تشویش وړ ستونزه ده او کولی شي چې ناروغتیاوي، اقتصادي ستونزې، خپلمنځي شخړې او داسې نور جنجالونه راوپاروي.
د سیمې خلک وایي چې د اوبو ستونزې په روغتیا ناوړه اغیزه کړي.
بیخي ټول غټو وړی ټول مریضان کړي دي. ماشومان دي تمام ورځ بوشکې په لاس کې، بوشکې کښته پورته ځغلي، څوک اوبه ورکوي څوک یې نه ورکوي. ډېر لرې جاینه راوړي، تقریبا 3 کیلومتره 2 نیم کیلومتره لار.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف یو راپور ښیي چې د څښلو اوبو ته نه لاسرسی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده.
په هرو لسو تنو کې 8 نفره خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان 93% کوچنیان چې شاوخوا 15.5 میلیونه کېږي، په هغو ځایونو کې چې اوبه کمې دي میشت دي.
په افغانستان کې د ځمکې د سر اوبو کمښت د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. وایه د څښلو د اوبو د کمښت ستونزې د حل په اړه هیله مندي شته.
زه د اوبو د متخصص په شکل په صفت زه ځکه ډېر خوشبینه نه یم، او بلکې زه ډېر زیات ته پریشان یم چې دا موضوع به ځکه ډېر زیاته نور هم بحرانی شي چې مسله د اوبو فلحال د دغه مشکل د حل دپاره زه یو سیاسي اراده یا یو تخنیکي پلان یا منظم یو چوکاټ نه ګورم، نو د دې پایلې به ډېر زیات خراب وي، د پایلې به ډېر زیات بوګنون کې هغه ځکه شي خلک به واده راشي چې خپل کلی کورونه ولسونه پرېږدي.
بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تازه تازه په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړي. اوچا زیاته کړي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه لسګونه مترو ته ښکته شوي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در تغییر اقلیم یعنی تولید گازات گلخانه‌ای سهم نداشته است، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم در جهان بوده است. عزت‌الله صدیقی، متخصص محیط زیست و تغییر اقلیم، در یک مصاحبه با صدای امریکا گفته است که جامعه جهانی مکلف است از منابع مالی موجود در این بخش به افغانستان در مبارزه با تغییر اقلیم کمک کند و پروژه های آغاز شده در زمان جمهوریت حالا باید توسط متخصصین و پشتیبانی حکومت برحال اجرا گردد. محمد احمدی در این مصاحبه نخست از آقای صدیقی در مورد فهرست از آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان پرسیده است.
گزارش را که امروز اوچا نشر کردن یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری در افغانستان که در او به 4 نکته اشاره شده. اولی که افغانستان از زمره 10 کشور یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در مقابل حوادث طبیعی و اقلیمی مواجه است. موضوع دوم هم خشکسالی شدید که باعث تشدید و تخریب به وسایل معیشت مردم میشه و باعث افزایش گرسنگی میشه. موضوع سومش هم افزایش درجه حرارت به شکل سریع‌تر نسبت به اوسط جهانیش است. و موضوع چهارم هم تخریب محیط زیست، گفتن که تاثیرات از او بالای بالای زراعت و همچنان با وسایل معیشت مردم است. و اونا این موضوع را گفتن که افغانستان از این موضوع بسیار زیاد متضرر است و حال وقتش است که باید جامعه جهانی با این کشور و با این مردم باید همکاری کنند در این رابطه. بر علاوه از این معلومات را که ما داریم و گزارشات را که در افغانستان نشر شده، بر علاوه از این پیام و هشدار اوچا، افغانستان در مقابل تاثیرات تغییر اقلیمی بسیار زیاد مواجه است. آسیب پذیری ما و همچنان معروضیت ما در مقابل تغییر اقلیم بسیار زیاد بلند است. ولی برعکس باز امو ظرفیت مبارزه و ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم بسیار زیاد پایین است، هم از نقطه نظر سازمانی و ادارات و هم از نقطه نظر تکنولوژی و ظرفیت‌های انسانی بسیار زیاد پایین است، یعنی مبارزه کرده نمیتونیم با اثرات تغییر اقلیم.
بله آقای صدیقی، همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردن، سهم افغانستان در تغییر اقلیم بسیار نسبت به کشورهای منطقه کم است، یعنی تولید گازات گلخانه‌ای کمتر داره، اما بیشترین آسیب را دیده. حالا برای جبران این آسیب فکر میکنین که چی باید کرد؟
در جهان منابع مالی و تکنیکی هنگفته در صندوق سبز اقلیم، در صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی، در صندوق سازگاری با تغییر اقلیم وجود داره و افغانستان مکلف است که از این منابع استفاده کنند و این هم و جهان هم مکلفیت داره در قبال مردم افغانستان که از این منابع برای افغانستان پروژه هایشان تسهیل کنن و این منابع را برشان بپردازن. در طی از این چند سال بعد از 2010 و تا به می اواخر 2020 حدود 120 میلیون یا 150 میلیون در همین حدود پروژه های خرد و کوچک به افغانستان آمده بود برای سازگاری و کاشتهی تغییر اقلیم، ولی آل اون متوقف شده. آل مسئولیت حکومت است که دوباره برای از این لابی کنه، دادخواهی کنه و مسئولیت و مکلفیت جامعه جهانی است که او پروژه ها را دوباره از حالت تعلیق بکشن و به مردم افغانستان این منابع را باید فراهم بسازن.
اگر فهرستوار کوتاه پیامدها و آسیب‌های تغییر اقلیم در افغانستان بپردازین، چی است؟ کدام است؟
فهرستوار اثرات تغییر اقلیم نظر به گزارشات و مطالعاتی که در افغانستان صورت گرفته، افزایش درجه حرارت و گرم شدن است که ما همیال تجربه کرده را ایستیم در شهرهای مختلف افغانستان. همچنان خشکسالی هاست که امو تکرار فرکانسیش بسیار زیاد شده، اگر قبل در 30 سال یک بار بود، حال در 10 سال تکرار میشه خشکسالی ها. سیلاب های مدهش و آنی است که در فصول مختلف سال با وجود می آید. فشار دیگر تاثیر تغییر اقلیم بالای منابع آبی افغانستان است که هم باعث کاهش آب و هم باعث آلودگی آب میشه. حکومت در رأس تمام از این تلاش ها قرار داره. حکومت وظیفه‌ای است که برای این موضوع دادخواهی کنه، لابی کنه، مذاکره کنه و از جامعه جهانی و نهادها و کشورهای کمک کننده باید به خاطر منابع مالی و تکنیکی باید کار کنن، تلاش کنن و برنامه سازی کنن برای از این موضوع. ادارات مربوطه حکومت، وزارت زراعت، وزارت شهرسازی، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست در رأس همش، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، اینیا باید پروژه سازی و برنامه سازی کنن و متخصصین باید داشته باشن که تا این کارا را انجام بدن.
د افغانستان په ګاوند پاکستان کې هم سیلابونو او اورښتونو خلک کړولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان سیمه کې باغداران وایي چې د ګلې نامنظم اورېدل دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
د مردان او چارسدې په بیلابیلو سیمو کې شوې ګلې د میوې باغونه اغیزمن کړې دي. د سل اوجه چې باغوانانو ته زیان اوړېدلې دي. مسلم خان چې باغونه اخلي او میوې په منډه کې خرڅوي وایي سخت کالیه د لیچی میوې باغ نقصان شوی او په لکونو روپۍ تاوان ورته رسیدلې دي.
دا سه به 350 روپۍ کیلو دا غونچک مال خو کولی دا مونږ خرڅو. اول تکې ګلې ډېره زیاته وشونه، د مونږ باغونه واله تقریبا 25 لاکھ چا کې 10 لاکھ دا مونږ هلته کې تورا باغ کې او د رشید خان باغ دی، د ټیکهدار کلی باغ دی، دا هغه مونږ ډېر زیات تاوان وکړو. اوس دا یو باغ اخیری پاتې دی، مسله دې خیر وکړي کو ډېر له چته له 100 روپۍ وګټلې.
د ګلې نه بچ څه باغونو کې میوه ډېره شوې خو زیات باغونه یې خراب کړي دي. نو لواجې په باغ کې کار کوونکو مزدوران هم ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې مالک تاوانی شي نو ورسره یې دیاړي کم شي.
زه دې شړې ایمان هم خلک بیا هم زموږ پکې پیدا یې کنه، هلته چې د دې مال خی هلته دې پیدا شي، هلته دې مارلم پیسې خور کی مزدوري ولا خور کی نه پیسې وشي خنی نو په شپږ وسه 100 روپۍ به دیاړي باندې بسوشي لکه نو غړي پکې دې نه سبا خرچي ته پته راکنه.
سخ کال په منډه کې د یو کیلو لیچی بیا 350 روپۍ ده. باغوانان وای د لکونو روپو باغونو میوه ارزان خرسي د سل اوج چې د ګټه پزې تاوان سره مخ شوی دي.
پلو باغوانانو کې دا مسله ده. زوم زې دانې تر سوم بل زمانه مخ کې تلی او غي بدغه کې اخلي هغه په ګول کې پټه غستی دا سیس مونږ ځان ته اصل کې ګران کړي پخپل دي مسلې داري کني چې او اوس دا دې پنه چوند هم په دانه کې غسته وا دوه پس پرېګانې مونږ پکړې کس کم از کم 60-70,000 روپۍ او دا ګول شی وخه به برابر شی و نو بیا پیرانه غلې والله پاک په آفت پیراغه نه هغه لګ سکال جګم دینو ډیر نقصان راګه مونږ ته.
د صبح په زیاتو سیمو کې د به وخته بارانونو او ورسره غلې نه یوازې د لیچی د میوه باغونه اغیزمن کړی دي چې ورسره د سبزیانو پټي او تماکو هم خراب کړی دي. سره چې کاروندګرو او باغوانانو ته لوی زیانونه اوریدلې دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
با بلند رفتن بی سابقه درجه گرما در بسیاری نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که قرار گرفتن در موج شدید گرما می تواند خطر مرگ را در بسیاری انسان ها افزایش دهد.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسعت موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و بی سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را می توان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمایی شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعدد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناسان صحی میگویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار میدهد. پانوساریست و مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
اقلیم پیژندون که وایی چه تیره چو اونهی پا طول نرهی که تر طول گرمی اونهی وی. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د نړۍ ځینې برخې اوس د اوبو لاندې دي او یو شمېر نورې سیمې د سختې تودوخې سره مخ دي. خو د سمندرونو پر غاړو هغه ځایونه چې خلک ورته د سیاحت لپاره ورځي، د ورکېدو د خطر سره مخامخ دي.
د هسپانیا د لا پلاما ټاپو په ځنګل کې اور لګېدنې ونې او کورونه سوځولي، ځکه چې په دغه ځنګلونو کې باد د اور لمې لا نورې زیاتې کړې. د دغې سیمې چارواکي وایي چې اروپا د تودوخې د څپې سره مخامخ ده. د اور لګېدنې له کبله تر 4000 ډېر کسان له سیمې څخه ایستل شوي دي. د نیچر یا طبیعت په نوم ژورنال لیکلي چې د یوه وروستي اټکل له مخې په تېر اوړي کې د تودوخې له وجې شاوخوا 16000 کسان مړه شوي دي. د هند په پلازمینه کې بې ساري بارانونو سړکونه تر اوبو لاندې کړي. دا په نوې ډیلي کې د مونسون غیر عادي بارانونه دي. دا ځل د تیرو کلونو په پرتله 10 ځلې زیات بارانونه شوي دي. د متحده ایالاتو په شمال ختیځ کې سخت بارانونو سړکونه ویجاړ کړل. خلک په زوره د کورونو نه وایستل شول. په امریکا کې د نیو انګلند، نیویارک او کنیټیکټ په ځینو برخو کې تر 100 سانتي متر زیات باران وشو.
په ځمکه د بیخي زیاتې لوړې تودوخې سربیره اوس د بحر تودوخې درجه هم لوړه شوې ده، او له همدې کبله دلته د میامی سره نږدې چې کوم د اوږدې مودې سارنې ځایونه دي، په هغې کې اوبیزو مرجانو رنګونو بایللې دي او اوس خړ شوي دي، ځلا یې بایلل ده، او داسې معلومیږي چې په بشپړ ډول به رنګ وبایلي.
ساینس پوهان چې د اوبیزو مرجانو د بیا رغونې پر پروژه کار کوي وایي چې په ځینو ځایونو کې د امید نښې ویني. په ځانګړي ډول د اوبو د لارې په اوږدو کې چې لوی کروز کښتۍ په ترمینل کې ولاړې وي.
But we're deep inside the port right now.
موږ هم د اوس په بندر کې دننه یو او دا عموما بیخ خراب وي. دلته د ډېر وخت لپاره ګرمې اوبه ولاړې وي، نو هغه څنه چې موږ به فکر کوو چې دا به اوبیز مرجان اصلي استوګنځی وي، مګر د بېثباته ساحل په اوږدو کې دلته موږ ماتې او یا لوی ډبرې لرو او اوبیز مرجان لرو چې ځای په ځای شوي او وده کوي. دا مرجان ځینې خورا صحیح دي چې ما په میامی کې لیدلی وو او وده کوي او داسې ښکاري چې رو.
ساینس پوهان وایي چې مخکې له دې نه چې دا سمندر ته یوړل شي، د صحي مرجانو د نسل او پیوندولو دا نوی تخنیک کیدای شي کلیدي او مهم کار وکړي. ماهرین وایي دا د میلیونونو ډولونو سمندري حیواناتو لپاره کورونه جوړوي، د صحي سمندري خوړو جالونه خپروي او د ساحلونو ساتنه کوي. دوی هم داشن سیلانیان هم ځان ته جلبوي. غالیا رانا نورستانی د امریکا غک واشنگتن.
در حالی که تولید گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل عمده در تغییر اقلیم پنداشته می شود، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای مصرف کنندگان این دیگ کاهش بدهد. این دیگ در ظرف کمتر از 20 دقیقه انواع مختلف غذاها را با کمک نور آفتاب می پزد.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مرد افغان با عرضه دیگ آفتاب پز می خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما بساب گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. تون بیا که برای مردم ما خدمت شود. یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه می تهد. بعد از اینان فضل خدا کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار ما فیلن دمیسته همین اجاقای افتاوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مربع شکل شیشه‌ای را بسته‌بندی می کند تا از آن یک نوع وسیله سولار برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
نگه اندازش فرق می کند، در عبده اجداد قفومی 4 لیتر آب جوش می کند، می تونه سرش گوشت باشه، لوبیا باشه، نخود باشه، هر چیزی که باشه انشاءالله پخته می کند.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک های بین المللی بود. اکنون با قطع کمک های بشری و مالی مصارف شفاخانه ها، مکاتب و شرکت ها، وزارتخانه ها پرداختن نمی شود و مردم در وضعیت رقتبار بیکاری و قحطی در کشور گیر ماندند. دیگه سولار عباس حدود 46 دلار قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ ها به نصف می رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می کنند.
خپل موږ پکې دیک وخت کلمه دیک پوخوي، چای جوشوي، نورمال کې فقط ټول کار کوي. دا دولت هم فایش لرو کې د سره همکاري وکي، نرخونه الکتریک کې دا مالیات کرازي بلشان کرولي، دا خارج مال شیشه او اوسونه دوی کې لګارځان زی ټول څو دې نه واخلي. اوس بیا قیمته دې کم کې ده سالور زده، دا که مالیات پکې کم راسي دا به 2000 رسي هر کورونه یاستای سي.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که افغانستان با کمتر از 5 میلیارد دلار برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شده‌اند نیاز دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما در چینل 469 شبکه ماهواره یاسب نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دې خبری ټولګه کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو دوام. اسرائیلی پوځیانو د هوا او ځمکې له لارې پر غزې بریدونه زیات کړي دي. ملګرو ملتونو د اوربند غوښتنه کړې. پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک. ملګرو ملتونو د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی وځنډوي. ویره دا ده چې دا کار به یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او د پکتیا بالاحصار د ورانېدو خطر. د بالاحصار ځینې برخې ړنګېدو ته نږدې شوې. ځایي خلک او قلموال وایي که دا تاریخي کلا ترمیم نشي نو ښایي پاتې برخې هم ونړي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا او زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه احمد شکیب یم. د اسرائیل پاوز ویلی چې د غزې شمال تننوتلی او د هغوی جنگي جټ الوتکو په دې سیمه کې تر ځمکې لاندې 150 اهداف وشتلی دي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا او مرخیل نخلم چې دلته په استودیو کې را سره ده. برېښنا جانې، څه ویل کېږي چې د اسرائیل پاوز کوم ځایونه په نښه کړي او آیا د کومې متارکې څرک شته؟
سلامونه او خیر. د اسرایلو د پاوز په خبره په وشتل شوی او ساحو کې سمت سي ترزمکه لاندې جنگي ساحه او نورې زیربناوي شامل دي. اسرایلو د شنبه په سهار ویل د وی پاوزيان چې د جمعې په شپه غزيته استول شوی اوس هم الته ډیره دي. د اسرایل د پاوز ویان دانیل هاګری د جمعې په ماخام ویل چې د دغه هیواد پاوزي ځواکونه په غزي کې خپل بریډونو ته زور ورکړی او هڅه کوي چې د غزي په ترنګ کې د حماس په تونلونو او بنسټیزو تاسیساتو پراخ بریډونه وکړي. د اسرایلو پاوز پر حماس تور لګوي چې د غزي په ترنګ کې له روختونونو څخه کار اخلي او لا غزای پر اسرایل بریډونه کوي. خو د حماس د سیاسي دفتر یو جپوري غړي ذات الشرق دغه تورونه رد کړي او ویل چې دا ډول اداوې د عامو فلسطینیانو وژلو ته لاره هواروي. د راپورونو له مخې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پایل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطینی قربانیانو شمیر تر 2300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوی دي. که څه هم پر غزه اصلي ځمکني عملیات لا پایل شوی نه دي، خو بیا هم د اسرائیلو د دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پایل شي.
غزا مخ په غزا کې د جګړې په پړاوونو کې د پرمختګ په حال کې یو 13 شپې اسرائیلي ځواکونه د غزې شمال ته ننوتل او د عملیاتو ساحه پراخه کړه. په دې عملیاتو کې پیاده ازغروال جنگي انجینری او توپچی ځواکونه برخه لري چې په درنو وسلو سمبال دي.
له پرون جمعې ورځ رئیس په غزه ترنګ کې مخابراتي خدمات هم بند شوي او په سیمه کې کلابند شوي او خلکو سره تلیفوني اړیکې پرې شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکړای دی چې په غزه کې د مخابراتي خدماتو بندیدل به د دې سبب شي چې هلته پراخ ظلمونه لنړی پټ پاتې شي. همدارنګه د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دزبندۍ یا متارکې د قرارداد تر منځوري وروسته هم د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه
وا. موږ د وژنو تلفاتو او ترور او تباهۍ د ختمولو په لټه کې یو. البته د هغه څه دي چې د اشغالګر ځواک استازي به پرې پوه نه شي. له دې وروسته به هم هغه د سازمان تر ازي او د جبر له لارې به هڅه کوي هر څوک دې تار کړي چې د ځان د دفاع لپاره د دوی ناوړه جرمي تعریف ومني.
همدارنګه اروپای ټولنه هم په بروکسل کې تر غونډې وروسته غزې ترنګ ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړې کې د متارکې یا د بشر دوستانه دلایل او عمل د جګړې د وقفې غوښتنه کړې ده. په بروکسل کې د پنځشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال په بهر کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره هم وشوه. د اروپا په کچه د فلسطینیانو او اسرایلو ملاتړو مظاهره کوونکو د اروپای ټولنې د کلک ملاتړ غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په ومه د حماس تر برید وروسته اروپا د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې ل اسرائیل څخه ملاتړ وکړ چې د ځان دفاع وکړي، خو جګړې داخلي اختلافات رامنځته کړي دي ځکه د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. تر څو ساعتو خبرو وروسته مشران په دې صلاح شول چې باید اجازه ورکړ شي چې د غزې ترنګ ته لا نورې مرستې ورسول شي او جګړه کې وقفه راشي.
په کار ده چې غزې ته مرستې ډېر ژر او پرته له ځنډه ورسول شي.
چېرون کې وایي د اروپای ټولنې د سرمشریزي اعلامیه د پام وړ ده.
دا ښکاري چې هغوی په دې ډېر بحث وکړ چې آیا د بشري موخو لپاره په جګړه کې وقفه یا ډېر وقفي وشي. ظاهرا ډېر کسانو فکر کاوه چې د اوربند لپاره پخوانی غوښتنه له وخته یو څه مخکې ده، کوم چې هغوی ونه غوښتل غوښتنه وکړي.
اروپای ټولنې د منځنی ختیځ د شخړې د هواري په موخه د دوو دولتونو په رامنځته کېدو د بیا تمرکز غوښتنه وکړه.
Nous avons en cours de réunion décidé
mung hamdashan prekra wakla che de sole de unarival conference khad europai tolne dam la tar de hile ta ilu gru kum che baad jer jul shi
de hamas par ahdaf o de israel o briduna dawam lari cheedun ki wai de europai tolne taza ilamiya ba kum loy tasir wana lari.
The reality in any case is that
haqiqat dar che lidir mudira hisi aw pa har maurid ke par israel o de europai tol nufuz der mahdud de.
بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکرين جګړه روانه ده، اروپای ټولنې په راتلونکو څو کلونو کې له اوکرين سره د 350 میلیارډ ډالرو پر مرستې هم بحث وکړ، خو تر دسمبر مخکې د روسي توافق تمن نه کیږي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ واشنگتن.
ګرزو امریکا ته جو بایدن د یو داسې ولسمشر په توګه چې تل یې د دایمي جګړو د پای ته رسولو پر ناره کمپاین کړی په غزه او اوکراین کې د جګړې سره مخ ده. د دې سره سره د چین او تایوان ترمنځ هم ناندری زیاتې شوې دي. په دغو ناندریو سره چلند به په 2024 کال کې د نوموړي پر بیا ټاکل کېدو اغیزه وکړي.
د غزه پر تړانګ د اسرایلی بریدونو لامل د حماس له خوا تمویل دونکو د روغتیا وزارت وایي چې په دغه سیمه کې له 2000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوې دي. ولسمشر بایدن په دې اړه تبصره کړې.
زه په دې اړه چې فلسطینیان د وژل شویو خلکو په اړه رښتیا وایي کوم نظر نه لرم. زه مطمئن یم معصوم خلک وژل شوې دي. دا د جګړې کولو بیا ده.
د امریکا د ولسمشر دغه تبصره عرب توکم امریکایان مسلمانان او نور غوسه کړي دي. دوی لوړاندې د غزې د جګړې سره د چلند په اړه احتجاج کوي.
دا یقینا نه خوونکې او حیرانوونکې تبصره ده. په یوازې زر فلسطینی کوچنیان وژل شوی وي، آیا دا به ولسمشر خوشاله کړي؟
د امریکا رونو اندي هم په غوسه دي. په کانګرس کې د جو بایدن د ډیموکرات ګوند نو سناتورانو د اسرائیل څخه د ملاتړ او د حماس د محکومولو لپاره د وړاندې شوی قانوني لایحه پر خلاف رائے ورکړه.
د امریکا په يهودانو کې چې د ډیموکرات ګوند کې مهمه برخه ده او د ډیموکرات ګوند څخه ملاتړ کوي، د غزې د جګړې په اړه د ولسمشر بایدن د دریس په اړه پراخ ملاتړ موجود دي.
د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د بایدن له خوا امریکا د باندې جګړو ته د پیسو ورکولو په اړه شکمن دي. په دوه کسانو کې یو هم د امریکا د استازو د جرګې نوی مشر مایک جانسن دی. د اوکراین ته له شرایطو پرته د پیسو لیږلو مخالف دی.
لومړی قانوني مسوده چې زه به جرګې ته راوړم هغه به زموږ د دوست هیواد اسرائیل سره د مرستې په اړه وي. لا اوس هم ناوخت دی.
شنون کی فکر کوي چې آیا د فلسطینیانو د تلفاتو کمیدل او غزې ته د بشري مرستو رسول امکان لري؟ غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په نورو خبرونو کې بنگلاديش کې عمده سیاسي اپوزيسيون د شنبه په ورځ د لمړي وزیر شیخ حسینا د حکومت پر ضد یو لړ اعتراضونه پیل کړي دي. لڅو ورځو راپدې خو د اعتراض د پیلېدو نخې نخانې ښکاری دي ځکه چې زورګونه کسان مرکز ډاکې ته په همدې مخ راغلي وو. د مخالف ګن لزګونه غړي نیول شوې دي. معترضینو لمړي وزیر شیخ حسینا نه د استعفا او د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا رنګ دوی ټینګار کوي چې د بنگلاديش د ملي ګوند د خالد ضیا په وړاندې د ټول الزامات لغوه او اجازه دی ورکړل شي چې دغه سیاستوال دی د دربندنې لپاره بهر ته سفر وکړي. له بلې خوا حاکم عوامي ګوند هم خپل دفتر ته څیرمه لاریون کړی او هغه سوله ییز بلل دی. په قزاقستان کې د اوسپنې د ویلیکولو په یوه فابریکه کې د اورلګیدو لپیخې ورسته ولسمشر قاسم جمرات توکایوف د ارسلر میټل کمپنۍ د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بده کمپنۍ بللې ده. چارواکو د شنبې په ورځ ویلي چې په دې اورلګیدنه کې 22 کسان وژل شوي او ګنښ می خلک ترې تم دي. ولسمشر توکایوف د حکومت نه غوښتي چې د کمپنۍ کنټرول دې په لاس واخلي. د پیخه په قزاقستان کې تر ټولو ناوړه هغه بلل شوی ده. د قزاقستان ولسمشر د قربانیانو د کورونو سره کتلی او د یک شنبه پورځ په هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی ده. د ایران خبری آژانس ارنا د شنبه پورځ خبر ورکړی چې یو شپاړس کلنه ایرانی انجلۍ ارمیتا جیروان چې ګمان کیږي د حجاب په سر یې د مسؤلینو سره شخړه کړې وژل شوې ده. ویل کیږي چې ارمیتا مغزي سکته کړې. هغه د اکتوبر په لومړۍ نیټه کوما ته لاړه وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو ډلو د لومړي ځل لپاره د ارمیتا د بستري کېدو په اړه خبر ورکړه او ځینې عکسونه یې خپاره کړي وو. څومره مخکې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب په سر وژل شو چې یو لړپاخ اعتراضونه یې وپارول. د ایران حکومت وایي چې ارمیتا ته حکومتي مسؤلینو کوم زیان نه دی رسولی. پسیما کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانو کډوالو د بیرته ستنولو بهیر دی وځندوي. ملګری ملتونه وایي چې دا کار یو لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې څه باندې 1 میلیون بې اسناد افغانان د پاکستان نه د ایستل کېدو د خطر سره مخامخ دي. پاکستانی چارواکي وایي یوازې هغه افغانان د پاکستان ته سفر کوي چې پاسپورت او ویزه لري.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته څو ورځې پاتې دي. مدافع وکیلان د پاکستاني پولیسو لخوا په ناوړه شکل د افغان کډوالو د نیولو او له هغوی څخه د پیسو د اخیستلو خبر ورکوي. ذوالفقار خان په پېښور کې د کډوالو په یو کمپ کې پیدا شوی او د هغه په شان ګڼ شمېر نور افغانان هم په نیمه دایمي کورونو کې استوګن شوي دي.
زمونږ اولنۍ کور پاکستان دی، بیا افغانستان دی، لکه چې مونږ پیدا شوی او دلته هم 10 کاله تیر کړل. زمونږ امید و چې مونږ ته کارټونه میلاو شي، خو کارټونه میلاو نه شو. مونږ ته مونږ جوړ نه کړم دې وجې نه چې مونږ ته کارټونه میلاو شي. اوس مونږ بس یو میاشت ټایم راکو او واپس خپل وطن ته لاړ شو.
کچا باندې افغان کیم کې حال ته مونږ غواګانې وي، بس غواګانې مونږ حال ته پریښودلې او عمل ته پاتې شو. نور خرڅېدم نه درې لکه غوا یو لک باندې خرڅېد. غواګانې پرې وې بارډر کې دا کارو خو بس وای غواګانې نه پرې دي. مونږ حال ته څه خبر شو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند زهرا ممتاز بلوچ د هغه پښتنې په ځواب کې چې یو شمېر کډوال د طالبانو له بیا راتګروسته هغه یو تدللی او کچیر بیرته افغانستان ته ولېږدول شي خای ژوند په خطر کې ولويږي وویل.
پاکستان ویلی چې د پالیسی با په مختلفو برخو او ګامونو کې عملي کوي. موږ به په دې لړ کې نور ملایزات هم په نظر کې وساتو. په ځانګړې توګه د هغو خلکو مخه به نیسو چې غیر قانوني تجارت کې لاس لري. که څوک زموږ د پریکړو خلاف محکمې ته تلل غواړي دا ازادي هم لري.
بلخوا د بلوچستان ایالت په چمن خار کې د خلکو اعتراض دویمه اونۍ ته غځېدلی. اعتراض کوونکي د پاکستان د حکومت پر هغو نویو مقرراتو انتقاد کوي چې لمخه به یوازې په ویزا او پاسپورت پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي. اعتراض کوونکي وایي نوي مقررات د لسیزو دود لمنځوړي.
خلق د اویا کن رهیسی پر د سړک یوازې په شناخت کارت او تذکره باندې سفر کوي. موږ د پاسپورت هیڅ ډول سیستم نه منو.
وی وی نوی مقررات خپلوان سره بیلوی. دا اعتراض د سیمه ایزو سیاسي ګوندونو او د سوداګرو د ټولنې لخوا پیل شوی دی.
چمن کې عوام
د چمن او پاونستان کې د سرحدي سیمو خلک د یو قوم کسان دي.
سیمه ایز مشان هم وایي چې په پوله په ساده ډول د تګ راتګ اجازه د خلکو د معیشت او ژوند لپاره مهم دی.
په چمن کې نه میوشته او نه هم محصولات او نه هم په دې سیمه کې کومه فابریکا شته. دا سرحدي پوله موږ ته د کار زمینه مساعدوي. که د ویزې محدودیت عملي شي موږ عاید چیرې ترلاسه کوو؟
د بلوچستان د معلوماتو سرپرست وزیر جان اڅکزای چمن تولار او له اعتراض کوونکو سره خبري وکړې خو خبرو پایلن نه درلوده.
کوئی بھی ملک میں انٹر ہوتا ہے
هر څوک چې دلته له هر ځای د هیواد ته داخليږي باید پاسپورت او ویزه ولري. که تاسو د هیواد ته داخليږئ نو تاسو باید شناخت کارت پاسپورت او ویزه ښکاره کړئ.
پاکستانی چارواکی وای هر ورځ کابل لز زر کسان له جنوب لویدی سرحد څخه د هیواد ته داخليږي. دا د بیا اسناد افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت د ځپونکو اقداماتو ورستای مورد دی. سمع الله جلال زای د امریکا غږ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې استازي سټیفن رودریکس امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د شاوخوا 20,000 کورونو جوړولو ته اړتیا ده. رودریکس وایي چې د اوکراین جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ شخړو د افغانستان موضوع تر سیوري لاندې راوستې ده.
ایا کولای شي په هرات کې زلزله ځپل ته د برست رسول د بهیر په اړه معلومات راکړي؟
The starting point is just to recognize that since
په هرات ولایت کې د زلزلو اغیز ډیر زیات وي. ل یو سلو څوارلس زرو زیات کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوی دي. زموږ د تازه ارقامو لمخې 1500 کسان مړ شوی، ل 2000 زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی دي او په زرګونو کسان ټپیان شوی دي. موږ په ملي کچه د ناورین په اړه خبرې کوو. د ملګرو ملتونو ګڼ شمیر ادارې سخت کار کوي تر څو اغیزمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په سیمه کې خلک چې اغیزمن شوی تر هر څه مخکې د لړمه حالې سرپناه برابرول ورته لمړی توپ لري.
لکه څنګه چې وینې مرستې په خپل وخت رسیدلې نه دي، آیا فکر کوئ نړیوال ټولنې افغانستان هېر کړی دی؟
اجازه راکړئ چې یو شمیر نړیوال همکاران، اروپایي اتحادیه، جرمني، فنلند او ځینو نورو هیوادونو په چټکه توګه مالی مرستې وکړي. تاسو سم وایست، افغانستان یو داسې هیواد دی چې د لسیزو کلونو ویجاړیو څخه راوتلی هیواد دی او اوس په کې لوی ناورین رامنځته شوی دی. فکر کوم افغانستان اوس د خبرو په سر کې نه دی، ځکه ځینې نور جدي مسایل مخې ته راغلي دي، لکه د اسرائیل او حماس ترمنځ مسأله، د اوکراین جګړه، لویدیز سودان او داسې نور. دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې دغه شان ننګونو څخه پام او ملاتړ لاسور نکړي. لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، افغانستان له څلورو لسیزو ناورین څخه راوتلی دی چې په هیواد کې پر اقتصاد، خلکو او زیربناو اغیز کړی. که تاسو په افغانستان کې لیري پرتو سیمو ته لاړ سئ، ډېره ستونزمنه ده چې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او اساسي زیربناوې پیدا کړي. د هیواد له نیمایي څخه زیات وګړي په لوږه کې ژوند کوي. د 15 میلیونو وګړو څخه شاوخوا 14 میلیونه یې کافي خواړه نه لري.
کومه اندازه پیسې چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره ورته اړتیا لري، آیا ترلاسه کړې دي؟
The short answer to that is no. And data learned the answer no. اجازه راکړې د ملګرو ملتونو څخه راپایل کړم، ځکه UNDP په هیواد کې د ملګرو ملتونو په همغږي کار مخې ته وړي. سش کال ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده، تر څو وکولای شي په هیواد کې بې وزله او له لوږې سره مخ کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. په دې وروستیو کې کېدای شي تاسو اوریدلی وي چې د خوړو نړیوال پروګرام پریکړه وکړه چې میلیونونو اړو کسانو ته مرستې کمې کړي، وی مالی سرچینې نه لري. موږ ارتیا لرو چې په هیواد کې خلکو ته د ژوند ژغورنې په مخه مرستې سره راټولې کړو. خو د ملګرو ملتونو پراختیايي برخه کې موږ هم له ننګونو سره مخ یو. افغانستان لوی ستونزو سره مخ دی. لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، په هیواد کې له نیمایي څخه زیات شمیر خلک بې وزله دي. خلک په هیواد کې لومړنیو اساسي اړتیاو ته لاسرسی نلری. سش کال موج لشتر لجه 250 میلیون دلار رو تارتیا لرو اوس موج 150 میلیون دلار پیدا کری خو لهم 100 میلیون نور رو تارتیا لرو ترسو وکوالیسو ده خلقو لمرنی ضرورتون برابر کرو.
د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتاک د وی سیالي پرڅ کې خپل قزغزستاني سیال ته ماتي ورکړې د لوبه د جمعې پوراس په مسکو کې وشوه او هوتاک وتوانید چې خپل سیال لمخه لري کړی. هوتاک هم د اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. هوتاک صاحب سلامونه، جوړ په خیر. یادیږي دي چې د ورجینیا په یالت کې لوبه وکړه او لقافس نه وتلې.
سلام تاسو ټول لیدونکو ته، په دې لږ خو صحیح ډیره مننه.
شوخی مې وکړه، رښتیا هم تاسو چې دلته امریکا ته راغلي وای ډیر خت تمرینات مو وکړل. په هر صورت پښتنه مې دا کوله، آیا دغه تمرینات او د امریکا تمرینات تاسو په سالو او لو باندې کوم اثر درلود؟
ډیر مثبت اثر درلود. ک بیګا دغه د لوبه چې ما وګټله په سبمیشن کې نه جیجوسو کې، نو دغه تخنیکونه هم امریکا کې زده کړی ول مخکم زول خو لام ډیر راو کړ، لام به ډیر کار وکړ. نو د جیسو د مامورال ډیر خېل کړای او ډیر ښه اثر کړای دا
له تحولات ورسته ممکن د لوبو تنظیمول هم لکه مشکل شي. تاسو د خپل سیال څنګه پیدا ک څنګه مو د لوبو تنظیم کړل او څنګه وتوانی دی چې هغه ته ماتي ورکړي؟
تنظیم دی لوبه را تک دی لوبه تا زنی مشکلات ستا، خو خیر پر صورت زا غزوانیم چه مایو ساکه گه منه باید قوی هوت سره او دم زن کدی چه زما برای دیر افغانان خوشحالی او دی افغانان دی خوشحالی سبب گرزی لوگه کم زورا تا و دیگر طولو ایلاتی دا و چه تمرین مدید کرده و او زان سره مجمنه کړی و چې دا لوبه وګټم او شالي د افغانستان په نصیب کم.
صحیح یو شمیر لوبغاړي له واتس خوتل دي. تاسو اوس چیرې ژوند کوي؟ کابل کې یاست که بهر کې اوسېږي؟ د کابل د ورزشي ماحول کیسې راته وکړئ خو په لاندې توګه لطفا.
زه اوس زه کابل کې اوسېږم، اوس په مسکو ته لوبه تر راغلی ما لکه ستونات په مسکو کې ول. نور تابن ارس ته کل چې دا نظام تغیر وکړ دوه سره د ورزش او هغه سیستمونه تغیر کړی دا، خو متاسفانه منفي تغیر کړی دا. هغه څه مثبت چې پاو چې زمينه لا ډیره مساعده ولا ډیره سوال متاسفانه هغه څه نه ده، خو خدای
وکړي. یعنی طالبان له فری فایټ سره جوړ نه دي؟
هغه په دې کله کوم سر خلاص یډیو سر پینې خلاص یی اوس یو لوبه د افغانانو لپاره دی، ولس لپاره سونه ډیره مهمه ده، سونه ډیره خوشاله ور تمه ارزښت ورته لري. متاسفانه دوی د اکثریت په دغه درک پکې نشته او کم ده چې دا ډیره مهمه ده، ولی یک ځینې کې چې ستا خیر دی زه یې مننه کوم.
صحیح. اما تاسو د ملګرو او لوبغاړو ترمنځ هم ځینې لانجې او ستونزې شته، په لنډ توګه ستاسو نظر اخلم. پر تاسو یو کس او ستاسو یو ملګری ادعا کړي چې تاسو په لوبو کې ډوپینګ کوئ، آیا په رښتیا هم داسې ده او کدا ثابت شي تاسو خو له لوبو محرومیږئ؟
په دا ورو شکیب صاحب هغه دغه سر نه خلاصي، هغه تر اوسه ډوپینګ او هغه د ځان طاقت ویټامینونه او هورمونونه چې کوم دی انسان هر انسان لپاره لازمي دي چې به دغه استفاده وکړي، د دې په دې سر نه خلاصي. خیر هغه ځوان ده، خبرې کړې دي، خو په دې باندې سر نه خلاص. موږ چې استفاده کوو ځکه دا خو موږ مسلک ده، زموږ فیلډ ده او دا د دنیا ټولو اسکاران استفاده کوي.
دا غزوان چې فایزین میږي او تاسو ملګری او ولې تاسو په مخالفت خبرې کوي؟ تاسو ترمنځ جنجالو
افغانستان کې یو مشکل شکیب صاحب دا چې یو سړی نه کی ځان لپاره کوي په مختګو کې، بل تخریبي فکر کوي چې په مختګ کوم، خو فکر کوم تاسو ما نظر ډیره غلطه خبره ده چې بل په تخریب کې دي، نور په تخریب کې زخخ کارم او په مختګ کوم، دا غلطه ده. متاسفانه د ورزش په ډګر کې اکثره لوبغاړي داسې دي چې د بل تخریب کوي او ذهن دا فکر کوي چې د بل تخریب کې زګاټه کوم او دا مشکلات سره.
ډیر زیاته مننه کوم ولی او تک چې خبرونه تراغلی او خپل نظر د موږ سره شریک استاد لا زیاتو بل تبونو په هیله
ډیر مننه.
اوس مو پکتیا ته بیا یو. د پکتیا بالا حصار ځینې برخې د نړیدو د خطر سره مخامخ دي. ځای خلک او قلموال وایي که د ترمیم چاره ونه شي خای پاتې برخې هم ونړیږي.
د پکتیا بالا حصار چې د جوړېدو قدامت له میلاد وړاندې کلونو تر رسیدي ځینې برخې رالویدلې او ګڼې نورې هغه د نړیدو لګواخ سره مخامخ دي. په ځینو تاریخي حوالو کې ویل شوی چې ادا بالا حصار په اول ځل له میلاد درې پیړۍ مخکې د مقدوني سکندر د واکمنۍ په وخت آباد شوی او د یوې جنگي قلعه استفاده ته کېدله. ځایي خلک وایي چې طالبانو د دغه ورستې شوې کلا د شاوخوا اوسیدونکو ته ویلي چې نورو خوندي سیمو ته کډه شي ځکه ډېرې برخې بیخي په بانه دي.
بالا حصار خو چې دا تاسو خپله وینئ چې نن سبا کې ډېر خراب شوی دی او دولت هم شاوخوا کورو ته خبر ورکړی دی چې باید ووځي او بالا حصار جوړ شي او د دولت هم دا هیله ده چې باید جوړې کړي. په دې بالا حصار یو تاریخي ځای دی موږ د پکتیا
مرکز ګردیز دلته هم کور ده د بالا حصار لاندې مې کور ده او موږ ته د څو وار کېږي چې موږ ته یې د کورونو نه ووځي. موږ خپل د دوچار مشکل لرو دلته کورونه مو ځای مو تنگ دی مو دلته بیل ځای موږ ته نه راکوي چې موږ خپله بودو باشو کو او د دې واسه نسته موږ سره چې بیرته کور جوړ کو.
بالا حصار اوس د طالبانو یو نظامی ځای دی او د ولسی خلکو په وینا چې ډیرو خلکو د دغې تاریخي کلا شاوخوا ځمکې مغصب کړې دي. ویره دادا چې کده دغه تاریخي ابيدي درغه دو بيړنې چاره ونشینو د سګني جمی بارانونو هم ازنې برخي ځانمنه ولې شي.
پاره بالا حصار هغه سوي د منځوري سوي د سده جوړيږي هغه کیږي مخکې مزور وای کی و اوسم پته نه لګيږي دا وا درې کال کیږي اوسم سي بالا حصار جوړيږي او جوړول کارن شرکت هم ورکول سوي کار هغه څه پټه په ولار ده نه کار په سوي ده نه سوي ده.
که څه هم په جمهوریت کې د بالا حصار د رغیدو لپاره څو ځلې سرویګانی وشوي خو ترمیم نشو او کال په کال د بدتری حالت تر روان دی. ځینې لیکوال او فرهنګیان ویره لري چې که بالا حصار لا بدتریږي نو هغه تاریخي نمایم له سترګو پناه کېدای شي.
متاسفانه په هغه وخت کې هم حکومت او نورو مسؤلینو د دې تاریخي ابدي د ساتنې لپاره جدي اقدام ونه کړ او د دې تاریخي ابدی یو شمیر برخې د بارانونو واور لامل ویجاړې شولې. اوس بیا هم چې زمایره روان ده او هلته سختي واوري کیږي دا ویرشته چې خدای مکه د دې تاریخي ابدی نورې برخې د واورو بارانونو لامل ویجاړې سي.
من کوشش وکړ چې په دې اړه د طالبانو نظر مو اخلو خو کامیاب نشو. مګر پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمود مخ کې په یونسکو او نورو نړیوالو ادارو غږ کړو چې د پکتیا د تاریخي بالا حصار د رغېدو چاره دی وکړي. افغانستان کې دغه ډول غړو تاریخي ابيدو ته د لنګې دوه غواخ ورپیخ دي او ځینې خلاله وړاندې راړنګي شوی. زبیح الله غازی آشنا ټلویزیون.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تګدی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه اما خام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. کغوړې چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلای شي. پته ده pashto.voa.com او د دې خبرونې ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. اوس همزو د دری برخې همکارانو ته او نن نجيبه خلیل د خبرونې قربانه ده. نجيبه جان سلام، په خیر راغلی. تاسو د دری په خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
سلام، تشکر به شما و سلام به بیننده محترم. البته عمدترین موضوعات مورد بحث یک مسئله اخراج احتمالی پناهندگان افغان از پاکستان است و موضوع دیگه هم مسئله درگیری بین حماس و اسرائیل است که امیدوار هستیم بیننده محترم تا پایان برنامه با ما باشند.